احمد شبريم دا سجره دوت دي سات خبرونه کې مو هر کله کو د افغانستان په ولسو ولایتونو کې نن سبا د سیلونو د بهیدو امکانات شته. د طالبانو د انرژي او اوبو وزارت په خبرپاڼه کې ویلي دي چې په غور، بادغیس، غزنی، روزګان، جوزجان، فاریاب، سرپل، بلخ، سمنګان، پنجشیر، لوګر، لغمان، کونړ، بغلان، بدخشان، تخار او کندوز کې د ورښتونو له امله د اوبو کچه په سیندونو کې لوړې شي چې له امله یې د سیلابونو د بهیدو خطر شته. د ملګرو ملتو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی د راپور له مخې پروسږ کال په افغانستان کې د سیلونو له امله تر 1,60,000 ډیر کسان اغیزمن شول او په زرګونو کورونه او کروندې ویجاړې شوې. ټاکل شوی دی چې نن د بهر میشتو افغانانو یوه 13 کسیزه ګډه جرګه کابل ته ولاړه شي. د دې جرګې له لوري په خبره شوې اعلامیه کې راغلي دي چې دوی به د طالبانو له چارواکو سره د نجونو د زده کړو او د ښځو د کار په اړه خبرې وکړي. د اروپا میشتو افغانانو دا ګډه جرګه پروسږ کال هم افغانستان ته تللې وه او په کابل کې د طالبانو له یو شمېر چارواکو سره په ورته موضوعاتو خبرې کړې وې، خو د دوی غوښتنې عملي نه شوې. د دې جرګې په اعلامیه کې ټینګار شوی دی چې افغانستان یوازې د خبرو اترو، عدالت او ټول شموله ګډون له لارې روښانه راتلونکي ته رسیدلی شي. د افغانستان لنو لسکلونو کم عمر کرکټ ملي لوبډله سوال متحده عربی امارات سره مسابقه کوي. دا لوب نړیوال جام ته د غوراوی لپاره ده. لافان لوبډلې سره په ګروپ کې د متحده عربی اماراتو ترڅنګ د هانګ کانګ، عمان او قربانی پال لوبډلې یوځای شوې دي. تر اوسه افغان لوبډلې د غوراوی د دې لړۍ په ترڅ کې عمان او هانګ کانګ لوبډلو ته ماتې ورکړې ده. تاکل شوی ده چې تر 19 کلنو د لږ عمر کرکټ لوبغاړو نړیوال جام د 2026 کال په پیل کې په زیمبابوې او نامیبیا کې ترسره شي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د امریکا د متحده ایالاتونو او ایران ترمنځ به د اټومي خبرو اترو دوهم پړاو هم په عمان کې ترسره شي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت دا بیان چې پرون خپور شو د ایتالیا د بهرنیو چارو د وزیر انټونیو تاجانی له وینا سره په ټکر کې دی چې ویلی وو د تهران او واشنگتن ترمنځ به بل پړاو خبرې په پلازمینه روم کې وي. د ایران دولتي خبری آژانس ارنا د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت د بیان اسماعیل بقایی په وینا خبر ورکړ چې پریکړه شوې ده چې دا خبری به د اپریل په 19 په مسقط کې وشي. د لومړي پړاو خبری د شنبې په ورځ په مسقط کې وشوي. تهران او واشنگتن ویلي دي چې د خبرو لومړی پړاو مثبت او رغنده و. د سپین ماڼۍ د مدیریت او بودیجې دفتر د بهرنیو چارو وزارت د بودیجې د نږدې 500 سلنې کمولو لپاره یو وړاندیز کړی دی. د فرانس پرس خبری آژانس راپور له مخې چارواکو ویلي دي چې په بهر کې د یو شمېر ډیپلوماټیکو ماموریتونو تړل، د ډیپلوماټانو د شمېر کمول او د ملګرو ملتو او ناټو په شمول د نړیوالو سازمانونو د بودیجې د کمیدو وړاندیز شوی دی. دا وړاندیز تیرونه د بهرنیو چارو وزارت ته وړاندې شو او لا هم په لومړنیو مرحلو کې دی. آزادی رادیو په انټرنیټ کې پاسا جرادو ډاٹ کام کې اوري. جرمنی له پاکستانه د 2,600 افغانانو د انتقال خبره کړې. له پاکستان بیا افغانستان ته د ستنېدونکو افغانانو په اړه داسې راپورونه دي چې له دوی سره وسایل نه پریشي. د پښتون خورانې غورځنګ یو مشر خیرالامین ازادي راډیو ته وویل
کمو ملګرو سره سامانونه وینو هغه موږ سره تاسو امانت کې خدای شي که تاسو بیا واپس را دی او مو او کنه فرض کو تاسو وای چې دا موږ له خرڅ کې یا چې تاسو امانت دي دا موږ سره پراته وي.
د افغانستان دننه بیا د همدې کډوالو د ستونزو د هواري لپاره د چارو کتونکو مجيب لحاظ وایي
په لومړی برخه کې د مسولیت راځي کېږي حاکم ډلې ته چې په جله توګه سرپناوی برابرې کړي، د خوړو پروګرام ورته په نظر کې ولري، د څښاک د اوبو غمی وخوري.
په خوست کې وځوان یو شمېر وسایل او وسایط جوړ کړي.
په دغه ماشین کې مو یو داسې سیستم برابر کړی دی چې په د اسکوټرو کې شتانه دی.
دا به هم واوري چې رسامي پر ماشومانو څه اغیزې کوي.
زه د حیوان او د انسان رسمي سره شوق لرم، خو انسان سره مې هغه وخت شوق درلود چې کله ما رسمي زده نه و.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د جرمني د بهرنیو چارو وزارت وایي په پام کې ده چې دغه هیواد ته له پاکستانه 2600 افغانان انتقال شي. په پاکستان کې یو شمېر میشت افغانان چې جرمني ته د تګ انتظار کوي پر دې پریکړه خوشحاله شوي دي. پاکستان په تیرو دوو اونیو کې 1,500 هغه افغانان چې ACC یا د افغان تابعیت کارتونه لري همدار است، هغه کسان چې د دوی په وینا په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري افغانستان ته ستنه کړي دي. په ورته وخت کې یې خبرداری ورکړی دی چې د اپریل تر اخیره به هغه افغانان هم ممکن له خپلې خاورې وباسي چې په پاکستان کې د لویدیځو هیوادونو سفر ته انتظار دي. جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې ډیری افغانان په سختو شرایطو کې ژوند او لویدیځو هیوادونو ته د لیږدو په تمه دي، د جرمني د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دغه هیواد د کډوالۍ دوسیه لرونکي په سلګونو افغانان به له پاکستانه جرمني ته ولیږدول سي. د جرمني د بلیټ ورځپاڼې د دوشنبه په ورځ د اپریل په 14 د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزیر انالیا بیربوک د دفتر په حواله راپور ورکړی چې لا هم شاوخوا 2600 کسان د قطعي منلو وړ ژمنو سره په پاکستان کې دي. د ورځپاڼې په دې اړه د جرمني د کورنیو چارو د وزیر نانسی فایزر په حواله هم زیاته کړې چې ویلي دي د پناه غوښتونکو د منلو لپاره مشخص مکلفیتونه موجود دي، او دا په دې معنا دي چې 14 نورې الوتکې به له افغان کډوالو سره جرمني ته ورسیږي. وړاندې راغلي چې ټاکل شوی د راتلونکي اونۍ د چهارشنبه په ورځ به له دې ډلې 1,200 کسان د ویل الوتکې په واسطه د جرمني د لایپسیګ ښار هوایي ډګر ته ولیږدول سي. په ورته وخت کې په پاکستان کې میشت یو شمېر افغانان چې جرمني ته د کډوالۍ دوسیه لري د دغه اقدام هرکلی کوي، او دا د افغان کډوالو د ملاتړ او د ښه ژوند لپاره د یو نوي پړاو د پیلېدو په برخه کې د دغه هیواد د ژمنتیا نښه بولي. له دې ډلې د بشري حقونو مدافع او مدني فعال یاسمین نبیزاده ازادي راډیو ته وویل:
ما از تصمیم دولت آلمان به بسیار شی استقبال میکنیم و مونږ د جرمنی د حکومت د دې پریکړه هرکلی کوو. دا یو ډیر ښه اقدام دی چې دوی د ټولو هغو کډوالو لپاره چې دا مهال په پاکستان کې میشت دي ترسره کړی دی. دا هغه خلک دي چې له ډیر بد وضعیت سره مخ دي. د دوی لپاره ضرب العاجل هم ټاکل شوی چې د اپریل تر ویشتمې باید له پاکستان نه ووزي. که داسې ونه شي نو دیپورت کیږي.
په پاکستان کې وی میشتې افغاني چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي. په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما هم زیات خوش شدم به خاطر که وضعیت پاکستان خیلی خراب است، چون هر لحظه
زه ډیره خوشاله یم ځکه چې په ټول پاکستان کې وضعیت ډیر خراب دی. ټول هر شیبه له ډیپورت کېدو سره مخ دي. دا یو ډیر ښه او خوندور خبر دی.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال طلال چودري د اپریل په 10 د یوې خبري غونډې پر مهال اعلان وکړ چې په زرګونو هغه افغانان چې په لویدیځو هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړې که د اپریل تر پایه له پاکستانه ونه لیږدول سي ښایي له دغه هیواده وایستل سي. له دې سره شپږ اونۍ وړاندې محافظه کار مسیحي سوسیال او مسیحي ډیموکرات ګوندونو چې د جرمني په پارلماني ټاکنو کې ډېرې رایې ګټلې د دغه هیواد د بهرنیو چارو له وزارت یې غوښتي وو چې د نوي حکومت تر جوړ د پورې دې د افغانانو د بیا مشتدو پروګرام وځنډوي. دا په داسې حال کې ده چې د مسیحي دیموکراتیکي ټولنې CDU مشر او د جرمني احتمالي راتلونکي صدر اعظم فریدریش مرتز کابو یو میاشت وړاندې په یو خبري غونډه کې اعلان وکړ چې د افغان کډوالو د داوطلبانه منلو پروګرام به ودروي او هیڅ نوی پروګرام به نه پلانوي. وړاندې د جرمني ولټ ام زونټاک ورځپاڼې راپور ورکړی چې دغه هیواد له 2021 کال راهیسې په پاکستان کې 15,500 د ګواښونو سره مخ افغان کډوال دغه هیواد کې میشت کړي دي. د جرمني د احصایې فدرالي ادارې د معلوماتو له مخې د 2024 کال تر پایه په دغه هیواد کې د افغان کډوالو شمېر لږ تر لږه 4,240,000 ته رسیدلی دی. جرمني له پاکستانه د یو شمېر افغان کډوالو د ایستلو خبره داسې وخت کړي چې له هغه هیواده د افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک سوی دی. د جرمني ډي پي اي ورځپاڼې د اپریل په 14 د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ UNHCR په حواله راپور ورکړی چې په تیرو دوو اونیو کې له پاکستانه 1,200,000 افغانان له دغه هیواده افغانستان ته ستانه کړل سوي دي.
په راپور کې مو واوریدل چې جرمني ژمنه کړې ده چې 2,600 افغانان به له پاکستانه جرمني ته انتقال کړي. له یوې خبرتیا وروسته د هغو افغان کډوالو په اړه چې له پاکستانه افغانستان ته ستنی شي اورېدلی شي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي راډیو 24 ساعته.
په لسکونو زره افغانان د پاکستان له پولیس څخه تر تېرېدو وروسته په موقتي کمپونو کې له ډېرو سختو شرایطو سره مخامخ دي. دا خبره د دوشنبه په ورځ د ریلیف ویب ورځپاڼې لخوا د اسلامي مرستې په نوم د سازمان د ارزونې ټیم په راپور کې راخلې ده. ریلیف ویب په یو بیان کې ویلي ډیری دغه راستنیدونکي پرته له سرپناه خوړو پیسو یا اوبو افغانستان ته داخلي شي. وړاندې راغلي دي چې کورنیو ته ویل شوي دي چې دوی باید خپل ټول شیان د څارویو او د کور د سامانونو په شمول پریږدي، ځکه چې له دوی سره پیسې هم نشته چې کډه وکړي. ازادي راډیو داسې راپورونه ترلاسه کړي چې پاکستاني پولیس هم دوی ته اجازه نه ورکوي چې دا مالونه ورسره افغانستان ته انتقال کړي. ریلیف ویب راپور ورکړی چې تمه کیږي په راتلونکو ورځو او میاشتو کې نورې کورنۍ هم افغانستان ته ولاړې شي. د پاکستان حکومت اعلان کړی چې ټول بې اسناد خلک او د افغانستان د تابعیت کارت لرونکي ای سی سی باید د 2015 کال د مارچ تر 1 دېرشمې پورې له دغه هیواد ووځي، چې بیا د اختر لپاره دغه ضرب العجل لس ورځې تمدید کړي، یعنی د اپریل تر 10مې. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یو این ایچ سی آر د دوشنبه پر ورځ وویل چې د اپریل له پیل راهیسې له 1,00,000 څخه ډیر افغانان له پاکستان افغانستان ته تللي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي دي د افغانانو د جبري او ظالمانه اصولو پر ضد به سر لنننی د دوی غورځنګ سیاسي ګوندونه او د سوداګرو ټولنې په چمن کې ګډ لاریونونه پیل کړي. نوموړي په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې وروسته به د ټاکلي مهال ویش لمخې دا احتجاجونه نورو ښارونو ته هم دوام ومومي. د دغه غورځنګ همغږي کوونکی خیرالامین اسدي راډیو ته وویل چې دوی لاله پرون راهیسې په چمن او جنو نورو سیمو کې خپل چارې پیل کړي او د افغان کډوالو د ملاتړ، دوی ته د خوړو او خیمو برابرولو او د دوی د شتمنیو ساتلو لپاره اقدام کړی دی. شاخلی خیرالامین زموږ همکار فیروزی عزیزی سره په خبرو کې د دې لاریونونو د اهدافو په اړه لا زیات معلومات شریک کړي.
یو دغه ملته زمونږ جنوبی پښتونخوا کې ملګرو ته ویلي دي هلته چونکې رش ډېر زیات دی، نو موږ ورته هلته کې چې کوم دی نو موږ دې ته وایي تاسو ته خپل کیمپونه ولګوي احتجاجونه کوي هلته کې او دلته کې په خیبر کې ورته موږ خپل ملګري لیږلي دي. موږ ورته وایي چې تاسو څومره کومک ته دي کېدی شي. بیا هم په فیسبوک باندې دا ورکړی دي چې کوم ملګرو سره سامانونه وینو هغه موږ سره تاسو امانت کې خدای شي که تاسو بیا واپس را دی او کنه پرس کو تاسو وایي چې دا موږ له خرڅ کوي یا چې تاسو
د دې هدف تاسو دا ویلې چې یو خو به دا وي پکې چې د کومو کډوالو چې هغوی په زوره له پاکستان افغانستان ته استول کېږي د هغوی دا کوم مالونه او شتمنۍ چې پاتې کېږي په پاکستان کې هغه به تاسو خوندي ساتئ؟
بالکل نه، یعنی موږ د هغې نه وروسته هم د دې امانت په وي چې کلم دی غواړي دلته راځي، مطلب دا به هغې داسې امانت وي لکه د مور پی چې وي، مطلب د مال تک په خیبر کې ملګرو ته ویلي دي دلته په سوابې کې موږ ټول زیات دغه کړی دی چې د کومو ملګرو ته موږ سره بارکه کیمپ ته نور کیمپونه دی را سره نیمنګ وی چې څومره مطلب کډوال زین او دغه خلک دا دغه ډیر پنیم قیمتونه باندې الیا بالکل اسی ته الیا تک واټر کې او د سره ډو پریدی نه کنه ډیر ظلم شروع دی خلکو نه پیسې مخت اکثر علی نیمنګ وی چې چا قیمتي سامان نه وی داسې سوي نمون سره دلته کې زمينه شته رې موږ ورته سنبال کو او چې کله مطلب دی واپس دا غواړي نو مطلب دی دا د امانت وی دا ورته موږ ورکو.
اصل کې د دې احتجاجونو هدف څه ده؟ کوم احتجاجونه چې تاسو غواړئ پایلې کوي دغه موخه څه ده؟
یعنی زموږ خدا هدف ته کنه چې دلته کې چې څومره ظلم مطلب موږ سره کېږي دا زموږ په افغانستان کې دا موږ په لوی کور کې کېږي. ٹھیک شو، موږ یو کام یو یو خلک یو یو وجود یو نو موږ مطلب د غازیب چې کم دینو راغلي دي او موږ چې کم دینو په اول خو په ایسو کې تقسیم کړی یو او بیا چې کم دینو زمونږ مطلب د کلتور زمونږ مطلب د فارسمانی گزار کړی دي نو موږ وو چې زمونږ اوس کم احتجاجونه نړۍ ته خو چې موږ پرمن خلک مطلب د بیرونی عوامل دادی او زمونږ چې کم دینو ته مدنیات دي زمونږ سره لاري دي مطلب موږ الله پاک چې کم دینو دا وسایل لا کړی دي نو دا مطلب دي موږ ته نه پریدي نو په دې باندې چې کم دینو موږ احتجاجونه کوو.
تاسو به دا احتجاجونه یوازې په څو ولایتونو څو ښارونو کې ترسره کوئ؟ نه کنه دا به ټول پاکستان کې جاری ساتئ؟
انا نه ټول پاکې مونږ کراچۍ کې مو کوټه کې مو په پېښور کې مو دلته کې په سوابې مردان کې مو مطلب سمره خارونه دي کنه مونږ په هغه کې کو بسواد کې مطلب دې لپاره دغه کوټ
فکر کوي چې تاسو دا احتجاجونه به رنگ راوړي مطلب دا به ګټور تمام سی او حد اقل د یو مودې د پاره به د افغان کډوالو د استلو مخه ونیول سی او یا هم که مخه نه نیول کیږي د دې بې نظمۍ مدیریت به سم وسی یا به دا سم په منظم ډول باندې دا خلک تنظیم سی او بلیګل سی؟
نو زمو خو امید دی چې را لکه دې سره به یو فریش رجوع مطلب
خیر الامین د پښتون ژغورنې د غورځنګ یو مشر دی. وای هغه افغان کډوال چې مالونه او وسایل پولیس پر کرښه ګرځوي دوی کولی شي چې له پی ټی ایم سره خپل مالونه او وسایل امانت پریږدي. اوس به د مجیب لحاظ د چارو د کتونکو څرګندونې را واخلو چې دی د هغو افغانانو په برخه کې چې له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي دي د هغوی د ستونزو په اړه چې څرنګه د دې ستونزو مخه نیول کیږي وړاندیز لري.
موږ وینو چې له پاکستان څخه په زرګونو کډې افغانستان ته په جګبري توګه باندې شړل کیږي. دوی په افغانستان کې د کاروبار او د ژوند تیرولو د نورو لارو چارو سربیره ان سرپناه نه لري. دا خلک نهایت تیر مجبور او اړ خلک دي. په هر برخه کې اشد لسنوي ته اړتیا لري، د سرپناه نه نیولې تر خوړو پورې تر کاروبار پورې چې دویمه مرحله کې راځي. هم اوس ناروغیو د درملنې په خاطر باندې دوی هیڅ قسم امکانات نه لري. نو له یو مخې خو په لومړۍ برخه کې د مسؤلیت راځي کیږي حاکمې ډلې ته څوک چې د افغانستان واګي په لاس کې لري هغوی ته د مسؤلیت راځي کیږي چې د دغو خلکو په خاطر باندې په عاجله توګه سرپناوی برابرې کړي، د خوړو پروګرام ورته په نظر کې ولري، د څښاک د اوبو غمې وخوري، د پوښاک او د سرپناه موضوع ډیره زیاته مهمه ده چې تر څو دوی ته رسیدګي وشي. د دې ترڅنګ عام ولس هم په دې برخه کې مسؤلیت لري، اخلاقي مسؤلیت ده، وجداني مسؤلیت ده چې ورکړه شویو خلکو سره د خپل وسې او خپل توان په کچه باندې همکاري او مرسته وکړي هر څه چې دوی په وس باندې. د دې ترڅنګ نړیوال بنسټونه چې متاسفانه د حاکمې ډلې د برخورد له وجې او یا د دوی د نرسمیت او یا د نورو روابطو په اساس باندې په افغانستان کې ورځ تر بلې کم شوي دي، او په ځانګړې توګه د امریکا انکشافي بودیجه هغه اداره چې په دې برخه کې کار کوي مرسته یې بنده کړې ده او سنشته دي. خو د دې سربیره هم نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې خپلې بشري مرستې د افغانانو سره د بشري همدردۍ له مخې په دغه پړاو کې په ځانګړې توګه په بیړنۍ ډول باندې ترسره کړي تر څو خدای
د چارو کتونکو مجیب لحاظ.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د امریکا د متحده ایالاتونو او ایران ترمنځ به د اټومي خبرو اترو دوهم پړاو په عمان کې ترسره شي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت دا بیان چې پرون خپور شو د ایتالیا د بهرنیو چارو د وزیر انټونیو تاجانی له وینا سره په ټکر کې دی چې ویلی وو د تهران او واشنگتن ترمنځ په بل پړاو خبري په پلازمینه روم کې وي. د ایران دولتي خبري آژانس ارنا د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند اسماعیل بقایی په وینا خبر ورکړ چې پریکړه شوې ده چې دا خبري به د اپریل په 19 په مسقط کې وشي. در دې مخکې پرون د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر تاجانی د جاپان د سفر پر مهال اعلان کړی و چې دوی له دواړو خواوو داسې غوښتنه ترلاسه کړې ده چې په روم کې به خبرو ته سره کښېني. تاجانی د جاپان په اوساکا کې خبریالانو ته وویل چې هیواد یې د تل په څیر د هغو غونډو هرکلی ته چمتو دی چې د اټومي مسلې په څیر قضایاو کې مثبته نتیجه ترې ترلاسه شي. تاجانی زیاته کړه چې روم ځان د سولې او منځګړیتوب پلازمینه ګڼي او ایتالیا داغو مذاکراتو حمایت کوي چې د اټومي قضیې د حل سبب کیشي او سولې ته لاره هواروي. د عراق د دولتي خبري آژانس په وینا د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی هم پرون له خپل عراقي سیال سره د خبرو پر مهال ویلي وو چې دا خبري به پروم کوي. تهران او واشنگتن ویلي دي چې د خبرو لومړی پړاو مثبت او راغنده وو. د لومړي پړاو خبري د شنبه پر ورځ په مسقط کې وشوې چې د ایران د پلاوی مشي د دوی د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی او د امریکا د متحده ایالاتونو د پلاوی مشي د امریکا د منځني ختیځ په چارو کې مسول سټیف ویتکوف کوله. د لومړي پړاو تر خبرو مخکې شاغله ویتکوف روسیې ته ولاړ. اوس ایران ویلی دی چې د نوي پړاو خبرو تر پیل مخکې به شاغلی عراقچی مسکو ته سفر وکړي. ایران دا خبر هم تایید کړی چې د دوهم پړاو خبرو تر پیلېدو مخکې به د اپریل په 14 د نړیوالې اټومي انرژي د ادارې عمومي مشر رافایل ګروسی ایران ته ولاړ شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلی دی چې هغه غواړي ډاډ ترلاسه کړي چې ایران به هیڅکله اټومي وسله ترلاسه نه کړي. ایران ټینګار کوي چې د دوی اټومي پروګرام سوله ییز دی او غواړي داسې تړون وکړي چې د هغو بندیزونو لرې کولو سبب شي چې د دوی اقتصاد یې ځپلی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلی دی که چېرته ایران کومې موافقې ته ونه رسیږي د اسرایل په مشرۍ به د دغه هیواد پر اټومي تاسیساتو برید وکړي. د اټکلونو له مخې ایران کولی شي چې له یوې اونۍ څخه په کم وخت کې د یوه بم لپاره یورانیم غني کړي. یو تن خوسته ځوان په خپل لاس او په خپلو امکاناتو د یو کوچني ایکس کوارټر په ګډون ځینې نور وسایل او وسایل جوړ کړي. نوموړی ځوان چې شاکر الله نومیږي او د ځاځي میدان د سرحدي ولسوالي اوسیدونکی دی وایي که چېرته امکانات پیدا کړي د ډیرو تخنیکي وسایطو جوړول یې په فکر کې دي. نجیب الله الوخیل راپور لري.
داد خوز د ځاځي میدان د سرحدي ولسوالۍ د یو اوسیدونکي ځوان په لاس جوړ شوی ایکس کوارټر دی چې شکلا وړوکی خو کارېدونکي وسایل او جوړښت یې له اصلي هغه سره ډېر توپیر نه کوي. په دې واسطه باندې یاد ځوان له دې کبله چې له خاره په یوه لرې پرته سیمه کې اوسیږي او شته تخنیکي توکو ته یې لاسرسی لږو ډیر وخت لګېدلی، خو هغه وایي که پر وسایلو سنبال کارځای ورته برابر شي د ډیرو وسایطو جوړولو په فکر کې شته. دیاد اکسکواتور جوړون کې شاکر الله تو ویل
په دغه ماشين کې مو یو د سي سيستم برابر کړی دی چې په د اسکواتورو کې شتانه دی په د ډي ایکس کې او ایډیسن کمپني کې چې د کیبین چې دی چې کوم شیو کې حروف شته ها پارک بیا به کرینګونه او سي ارغوړ د کیبین بدنه کوځوي نو ډیر سپزمان کوري. مو د یو د سي احتراء کې وکړه د ماشين کې چې کیبین دی جګی کې د سپر غوندا مطلب چې شیو کې حروف شو یا کوړه
خصوصي فعالان هم دیاد ولایت ځوانان د ټکنالوژۍ ساینس او په ځانګړي ډول په لاسي او ماشیني صنعت کې وړتیا لرونکي بودي او زیاتوي هغوی د نوښتونو او پرمختګونو له ښه استعداد برخمن دي. زوان فعال شاهد الله شاهد وایي
زما په باور کې چې حکومت د ماشینی صنعت په برخه کې کورنۍ او بهرنۍ پنګوالو ته د سرمایه گذاری زمینه برابر کړي. افغان ځوانان په ځنګړي ډول د خوست ځوانان چې کوم دي دوی په ډېر شوق او خوشحالۍ صنعتي فابریکو کې کار شروع کړي او د ډېرو ځایونو په پرتله به تولیدات د کمیت او کیفیت او جوړښت له پلوه چې دي هغه به ډېر معیاري وي.
د خوست ځایي مسؤلینو د یاد ځوان د ستاینې او هڅولو لپاره د رسنیو خبریالان وربللي ول او نوموړي ته ډاډ ورکړ چې د نوښتګرو ځوانانو مادي او معنوي ملاتړ به وکړي. د ولایت معاون محبوب شاه قانت وویل
د خوست ولایت د ځاځي میدان ولسوالۍ یو شاګرد چې هغه خپل هغه کړنه چې د خپلو دماغو د ستړیا نه وروسته ټولنې ته وړاندې کړله داسې ځوانان مونږ په ټولنه کې نور هم غواړو تر څو زمونږ دا وران او ویجاړ افغانستان.
بلخوا په خوست کې د مسلکي او حرفوي تعلیماتو مسؤلین وایي هر کال د نورو ولایتونو په شان دوی هم تر لسو پورې نوښتګر ځوانان کابل ته لیږي تر څو هغوی ته د خپل فکري نوښت د عملي کېدو فرصت په لاس ورشي. د مسلکي او حرفوي تعلیماتو مسؤول نجیب الله وویل
دوی خپل وزارت ته معرفي کوو، هغه وزارت کې بیا د دې ابتکار ګوري چې د دې ابتکار څونه په آینده کې خپل هیواد ته په ښه باندې ورځي دوی هلته بیا جذبوي چې له دې څخه د وطن لپاره ښه ابتکار او ښه کار واخلي.
یاد دي وي له دې مخکې هم یو شمېر خوستې ځوانانو له ډرون الوتکو نیولې بیا تر موټرو پوځي وسایلو ځینو کمپیوټري پروګرامونو او د نورو ضروري وسایلو تر جوړولو خپل استعدادونه په ډاګه کړي، خو د امکاناتو او وسایلو د کمښت او حتی نشتون له کبله نه دي توانېدلي چې په دې برخه کې پرمختګ وکړي او د دوی ایجادات د ټولنې د اړتیاو د پوره کولو لپاره عملا تولید او په ژوند کې د کارېدونکو توکو تشه ډکېږي.
اوس هم پر ماشومانو د رسم د اغېزو په اړه راپور د یو ماشوم په څرګندونو پیل شي.
زما لاسمونه خوښ سي ګل ګوډې مړه مړه سنه حوصله لنګو.
څلور کلنه افغان ماشومه کائنات وه. د ماشومانو د هنرونو څارونکي وایي درې کلنی هغه عمر دی چې ډېری ماشومان پکې پنسل د لویانو په شان چلولی شي، د نورو په غوښتنه ځینې شکلونه رسموي او نومونه ورته ږدي. خو په څلور تر پنځه کلنۍ کې بیا ماشوم کولی شي د انسان تصویر بشپړ نه، خو له څو غړو سره یې رسم کړي. د دوی په باور تر دولس کلنۍ پورې ماشوم په بېلابېلو پړاوونو کې په مختلفو کچو له رسم سره مینه ښیي، او د عمر دې پړاو کې بیا ماشوم کولی شي د موټر، مرغۍ، کور او الوتکې رسمونه جوړ او انکیسې هم ورته ولیکي. د پکتیا ولایت د احمد خیل ولسوالۍ اوسیدونکي دولس کلن هیواد ازادي راډیو ته وویل:
زه خو د حیوان او د انسان رسمۍ سره شوق لرم، خو انسان سره مې هغه وخت شوق درلوده چې کله ما رسمۍ زده نه وه. کله اوس مو چې رسمۍ کوم، انسان رسمۍ ډېره سخته ده، انسان خسته کوي. اوس د حیوان او طبیعت رسمۍ کوم.
ډېری ماشومان چې پوښتنه وشي وایي راتلونکي کې غواړي ډاکټران شي، انجینران شي، یا نور هغه څه چې له لویانو یې ډېر تعریف اورېدلی وي، یا هم د هغوی لخوا ورته ویل شوي وي چې لویه شي یا لوی شي نو داسې کس به درنه جوړېږي. خو د کابل اوسېدونکې نه کلنه مریم شکیب وایي دا غواړي راتلونکي کې د رسم کوونکي شي.
رسم خو مې کنم، یادم دارم، خوشم دارم، مثلا چوپره
رسمونه خو جوړوو، زده مې دي او خوښ مې هم دي. لکه یوه مرغۍ، یوه هیلۍ، ځکه مې خوښېږي چې غواړم راتلونکي کې د رسم کوونکي شم.
داینده مې خوښوم یک معلم رسم شوم.
د کابل په ښوونځي کې د رسم کوونکي او انځورګرې ساره سعیدی په باور رسمونه او انځورونه سره د ماشومانو د بې کچې مینې یو ښکاره دلیل تفریح ده، خو نوموړی نور هم راشمیري.
به منظور بیان احساسات و یا
د احساساتو د بیان تفریح او انځورګرۍ سره د مینې په خاطر ده. کومې ستونزې چې لري هغه څه چې د خپل چاپېریال له خلکو احساسوي، یا هم کوم خیالونه چې لري. دوی نشي کولی د یوازې او یوازې د خبرو له لارې بیان کړي، نو ځکه سره کار یې له انځورونو سره دی.
په افغانستان کې کورنۍ ډېر ځله د ماشومانو رسمونو ته ارزښت نه ورکوي، که په دیوالونو یې وکښي ان رټل کېږي هم. په داسې حال کې چې د انځورګرۍ ساره سعیدي په خبره، باید د رټلو پر ځای د ماشومانو شوق جدي ونیول شي او د هڅولو په دود د رسامي انځورګرۍ لومړني وسایل ورته چمتو شي. د ماشومانو د نړیوال کنوانسیون د یو دېرشمې مادې د دوهم بند پر بنسټ، حکومتونه باید د هنري او فرهنګي فعالیتونو په برخه کې د ماشومانو حقونو ته پاملرنه ولري، په خپلو اقداماتو سره ورنه ملاتړ وکړي او لازم امکانات ورته برابر کړي. خو د افغانستان د ماشوم د ادبیاتو کور په نوم خصوصي بنسټ چې د ماشومانو د ادبیاتو او هنرونو په برخه کې فعالیت کوي، مسؤلینې وایي په دغه هېواد کې د ماشومانو هنرونو ته ډېره کمه پاملرنه شوې ده. د کور مرستیالی اسما کاکړ ازادي راډیو ته وویل دوی بیا وخت په وخت هڅه کړې چې ماشومانو ته د انځورګرۍ او رسامۍ سیالۍ او کنکورونه جوړ کړي، چې په خبره یې په هیڅ صورت کافي نه دي.
د ماشوم ادبیاتو کور د نورو فعالیتونو تر څنګ د رسامۍ کنکورونه هم په لاره اچولي، چې وروستی کنکور مو څو میاشتې وړاندې د پکتیا په ولایت کې ترسره شو او موږ ګټونکو ته د تقدیرنامو او مډالونو تر څنګ ځینې ډالۍ هم ورکړې، ترڅو د هغوی علاقه له رسامۍ سره زیاته شي.
رسامي انځورګري چې د وو هنرونو له ډلې څلورم هنر شمیرل کېږي، د دې هنر د پوهانو په خبره د ماشومانو تخلیقي ځواک لوړوي، ذهني تمرکز یې زیاتوي، فزیکي مهارتونه یې هم ښه کوي او په خپل ځان د اعتماد روحیه یې پیاوړې کوي.
ستاسو له پیغامونو
افغانستان گاڑی دی، افغانستان سے سامان بار کے کندوز ته ځي، بغلان ته ځي، تخار ته ځي، ورور ګله جلال آباد ته ځي،
ګاډي
ذمہواری چې پرمټ ولري، ګیټ پاس ولري، چې عمل تم کته کی
دوه مده کدرې مده نیولی او بس اوس هم نه افغانستان ته لیږي نه مغه ته کیږي. دا یو نن هم پنځمه شپږمه ورځ ده، تقریبا سل نه پاره یو سل نه پاره نه مزیات دلته له مین روډ نه را کوس کړو، را وسو دلته ودرولو. نو اوس دا کې مو کې وړ وړ ماشومان دي سره، نه ډاکټر شته، نه هغه شته سنمیږي، نه څه پوښتنه پوښتنې والا څوک شته.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د آزادی میلمه
د آزادی میلمه د خبرونه کې موزه فرشته سها کار کلی کومه زمونږ د نن ورځې میلمه ناز وانه لیکواله فتانه ژوند په د خبرونه کې به لاغل ژوند نواورو د دې لیکنو په اکله د دې ژوند په اکله بل دوی نواورو اغل فتانه ژوند د خبرونه ته ډیره ښه راغلی مننه لدې نه چې زمونږ بلنه مو منله
ډیر مننه فرشته ديانې کور مو ودان ستاسو نه مننه چې موږ ته مو وخت راکړی ته موږ ته مو بدن راکړی
مننه فتانه جانې د خبرونې پیل بل تاسو وکړو ستاسو لژوند به وکړو درته وای چې ماشوم توپ مو چیرته تیر کړی لومړنۍ زده کړې مو چیرته پیل کړې دي په دې اکلو ورېدونکو ته لګوای مننه فتانه جانې. فتانه جانې تا د خپلو خبرو په لټ کې دا وویل چې د مکتب په آخري صنفونو کې ته وویل چې کله د طالبانو نظام راغی او مکتبونه وتړل سو او بیا هغه هیله چې تا د لوړو زده کړو دپاره درلودې هغه هم پاتې شوې. دا راته وایي چې دغه د درس نه پاتې کېدل او لوړو زده کړو ته نه رسېدل په هغه وخت کې څومره ته ناامیده کړې او څومره ستا په رواني اړخ باندې څومره بدې اغېزې درلودې؟
هغه وخت کې لا زه دومره نه وم ناامیده، خو ځکه چې داسې ویل کېدسې د نجونو زده کړې ځنډول شوي دي، بندې شوي نه دي، ځکه هغه وخت کې زه دومره ناامیده سوم، ډېره ناامیده سوم، خو بس هیله منده به دي وم زموږ زده کړې بیا پالېږي. په هغه وخت کې خفه ولې نه سوم، ډېره له حده زیاته خفه وم، خو یوه هیله وه راسره چې زموږ زده کړې بیا پالېږي. خو دا دوهم ځلې چې بیا د موږ زه پرې باندې غزل کړي واقعیا زما لپاره ډېره سخته وه ده او ډېر راته که حقیقت هغه څه ووایو موږ چې انوکې تر دې ده سوم زه سې ما هېڅکله هم نه دي زړلي مګر هغه شپه باندې زموږ امتحان و سې امتحان ورکم امتحان مو وړل دریم سمستر ته تلم راتلونکی عمر کې خو هغه شپه باندې د اعلان وکړ چې د زده کړو بهیر درېدلی دی بېخي ژړا مې راغله زه تنه نه وم زه خور هم وراسره بس دا یو سخته شپه وه سخت وخت پوپو بیا اوس لږ ښه شو
فتانه جانې څنګه چې تا ووم ویلې د زده کړو پاکله دی چې ته کله کابل ته راغلې تا قابلګي رشته انتخاب کړله دغه رشته تا د اول نه خوښېدله لکه ځینې کسان د ماشومتوب نه یوې برخې سره شوق لري له یوې رشتې سره له یو مسلک سره شوق لري نو تا د طبي برخې سره یا هم قابلګي سره له پخوا له ماشومتوبه شوق و او که دا د شرایطو په اساس تا دپاره یوازینی انتخاب پاتې و چې ته نظر د شرایطو تا دغه رشته انتخاب کړله په دغه کلم راته وایي
زما اصلا که زه ووایم زه له وړکین یو وخت اوسې موږ تنه طب پېژنده طبي بخښونه یوازې موږ پنځه که موږ د جګړو په وطن کې ولو موږ بغیر له طب نه نور طب یوازې هغه برخه وه خلکو په کښې کار موندو هم یې پکې خدمت کوو هم یې ورته اړتیا وله موږ په یو داسې سیمه کې ولو هغه وخت کښې زه همیشه دعا کوله چې زه طب ته ولاړه سم زه باید یوه ښه ډاکتر م ځکه زموږ د کور هم ډاکتر شلکو سات ورځې ډاکتر ووزېږ اما کله د وخت په بدلون سره زما سیم په پورته کېدا سره زما د مکتب په پورته کېدا سره بیا دا زما انتخاب نه و بیا زما انتخاب ادبیات ولو که رښتیا ووایم د اخر وختو کښې د ادبیاتو تر څنګ زما انتخاب و چې باید زه حقوقي برخه کښې ووسم ځکه چې زما فکر یو قسمه ته د حالاتو سره بدلېده همیشه زما خوښه هم همداسې بدلېدله خو بیا قابلګي زما صرف د حالاتو سره شرایطو سره دا انتخاب و او بیا کله چې زه قابلګي ته لاړم بس د ماشومان خوښ شو ځکه چې په دې کښې د ښځو د ماشومانو د ژغورلو برخه وله نو بیا دلته هم راځي وم خوشحاله
فتانه جانې د کوم حالاتو په لیدو تا غوښتل چې حقوق رشته ولولې یا د حقوقو رشته انتخاب کړې تا څنګه چې په خپلو خبرو کښې ویل په غزني ولایت کښې اوسېدې همالته د ژوند کړی و وضعیت هلته د ښځو د نجونو څنګه و آیا هلته څه تا لیدلي وو چې تا غوښته حقوق انتخاب کړې په دغه اړه هم راته ووایه
زما تبه لږ زره بل رنګه اساسه غوندې وه همیشه په ما ولیدل چې له ښځو سره زیاتی کېږي کله چې مې واورېدل له رسنیو نه یا له همسې له خلکو نه چې زندګیانو سره داسې چلند کېږي له ماشومانو سره داسې چلند کېږي له ښځو سره داسې بد چلند کېږي په ټولنه کښې په دولت کښې په نظام کښې په هلته و هلته نو بس ما سره بیا دا فکر پیدا کېده چې باید زه حقوقي برخه ووایم چې موږ وکولی شو چې هغو خلکو ته رسېدګي وکړو ځکه دا زموږ یوه اړتیا ده باید دغه برخې ته موږ لاړ شو چې عدالت باید راولو د عدالت لپاره باید داسې وکړو شاید موږ په ځان کښې داسې ما خپله په ځان کښې داسې یو څه لیدلې څه چې شاید دا انتخاب کړم زه به په حقیقي باندې په عدالت باندې درېږم عدالت به سپارم د دغو خلکو له حقوقو نه به دې پاکوم خو بس هماغه څه ونه شو
انشاءالله په دې هیله چې په راتلونکي کې دا موقع پیدا کړي چې دغه د خپل د خوښې رشته د حقوقو رشتې ته په خیر ورسېږي او دغه رشته ولولې په دغه هیله اوس به په دې برخه کې په لیکنو باندې خبرې وکړو ستا په لیکنو باندې ځکه په سر کې ما وویلې چې تاسو تکړه لیکواله یاستئ که قدرمنو اورېدونکو ته د خپلو لیکنو په هکله ووایئ چې لیکنې مو څه وخت پیل کړي دي په کومه برخه کې لیکنې کوئ
مننه لیکنې ما اصلا د مکتب له دورې نه شعر کورته نه شو ویلی ځکه وایي هر کس ځان ته شاعر نه شو ویلی بس ما شعر لیکله زیاتره وخت کښې شعرونه مې لیکل خو له هغه څه تر څنګ ما کیسه لیکوالي کوله په پلان ده کیسه مې لیکله کلاسی بیا ز رسانی و ترانم دعوت میدیتا بیا غلط ما راپورون هم لیکل جورنالیزم پا برخه کی پا کلتر برخه کی ما هم لیکل خواهن دخواه ادبی آقا لیکلیم لیکلیم کوالیم بیا دیر آقا وقت سموش مکتب بیور بدیو کی زیاد و خلقو رسانی و لغنم ادبیات و سر زیاد آقاونو بیا دخواه لیکل از هزار دول بندیو کسمت از ما خوشه دلیم تروس پور یا کسی لیکن اصده بیا بیام لغا وقتا پاید کاری لیکوالی سی کل از موجو اونسوه ما اونسوه کوالی سی اغا حقوقی برخوا بدیو که موجو خود انتخاب بکو یا اغا جیتا موجو واسو شاکم از موجو ارمانو بیام کسی لیکوالی پاید کاری و سی موجو کوالی سی لدیغ لاری هم دی شاد و دی سر دی ظلم رخ بورد اکو دی غوی جخت اینی کاس ورکو دی مشمان و دی چولانی دی اغا زورجیت هایسی کم کیج اغا کمی بدی روایتی چولانیسی دی اغا بندی باید مش رخ اوچت کدام دی مش دی جغ دی اوچت اولو دی ما دی جغ دی اوچت اولو و وسیلات یا بغاست از پاندی میما دی کوالی پایل کنی
اغل جوان د ترکم زیات ما وریدلې دی په فایل کې تاسو په مستعار نوم خپل شیرونه یا لیکنې خپرولې دا ترکم زیات پوری حقیقت لري او مستعار نوم مو څنګه انتخاب کړی وو په دقیق لکه وای بالکل مستعار
باندې ما لیکل کول نو نه پوهیږم چې دا شاید د ټولنې هغه اوس ځکه چې موږ نه غوښتل چې په خپلو خلکو کې همداسې څه مغازوند کوو ځکه هلته زیات محدودیتونه ولو شاعر ته دغو ته چاس په رسنیو کې کار کوو نو که هر څومره فکري ازادي که زه ووایم چې زموږ په خلکو کې تر یو څه حده له نورو خلکو نه وه خو بیا یې هم محدودیتونه درلودلو د ښځو په وړاندې فکر هومره ازادي نه درلوده د سړو یې درلوده خو د ښځو یې نه درلوده زیاته ځینې داسې کورنۍ وي چې هغو به درلودو ځینې داسې خلک هم ولو چې هغو بیا هېڅ ازادي فکرې نه درلودل نو ما باید په مره جامې کې هسې ژوند کړی وای سې هلته باید زه هغسې پاته سوې وای چې تر څو د خلکو د فکر مخنیوی وکړم چې د هغه پس تاس باندې بیا ما خپل مستعار نوم کاروم اوس نه اکثره وخت کارولی ده هلته زه اوس هم کوم چې په خپلو خلکو کې یم بیا زه ځان نه شوم
ایا تر وسه پورې د غوښتې دي او یا دا جرأت دې کړی دی چې په خپل اصلي نوم باندې خپلې لیکنې او یا هم خپل شعر و شاعري ته ادامه ورکړي او یا هم ټولنې ته په اصلي بڼه ځان ور معرفي کړي او یا هم نور هم غواړي چې په مستعار ډول وړاندې لاړ شي؟
نه، ما تر مخکې بدل کړو تخلص مې بدل کړی ولو خو په هغو خلکو کې چې کوم څه فکري محدودیت لري په هغو کې زه اوس هم نه غواړم چې هغه وکړم اما په هغه څه چې فکري محدودیت نه لري او ذهنونه یې تر یو څه د فکرونه یې ازاد دي اوس هم دي نو د هغو کې زه نه غواړم چې خپل نوم پټ کړم زه په خپل ښکاره نوم باندې بیا کولی شم او غواړم هم او په هماغه خلکو کې شاید زه اجرات ونه سم کړم
فتانه جان دغه ټکی ته که پام دغه ټکی تام شو دا راته وایي چې دغه د یوې نجلۍ په او یا هم د یوې ښځینه په پرمختګ کې د ټولنې دغه اساسیتونه او یا هم لکه تاسو چې تر ډېره پورې نه غواړي او نه غوښتل چې خپل اصلي نوم خپل لیکنو خپلو شعرونو ته ورګډ کړي دا د یوې نجلۍ او د یوې ښځې پر پرمختګ څومره اغېزې درلودای شي لکه باید څه وشي څومره د ټولنې د فکر په بدلون کې باید څومره کار وشي؟
دا کوم چې د ټولنې دا محدودیتونه دي او دا ستونزې دي دا د یوې ښځې د یوې نجلۍ په پرمختګ باندې یو بد اغېز لري د هغوی د پرمختګ مخه نیسي د هغوی سره انګېزه کموي هغوی ته زیاتې ستونزې په هر جي کښې دي، هغوی ته د هغوی ارمان د هغوی هر څه حتی د هغو په ځوان بد تاثیر کوي، ځکه چې هغه تل په یو قسمته په هویت لکه هویت چې بیخي نه لري او داسې وضعیت کښې هغوی د زیاتو سختو مشکلاتو سره مخ دي. هغوی لپاره ډېره سخته ده د ښځو لپاره او داسې، خو بس ښځې بېچارهګانې نجونې مجبوره دي داسې یو زندګي وکړي. دا زندګي ډېره سخته زندګي ده، کوم چې افغان ښځې تېروي، کوم چې افغان نجونې تېروي، دا یو بد حالت ده. واقعا هم که سړی فکر وکړي او احساس یې کړي، دا یو د افسوس وړ حالت ده کوم چې افغان نجونې او افغان ښځې لري. نو باید د دغه دپاره کار وسي، باید خپله ښځې همداسې زیاتره سي دي، خپله ښځې همداسې ذهنونه لري د ښځو په مقابل کښې، د ښځو د پرمختګ په مقابل کښې. نو که داسې ایسي ښځې په خپله دا اقدام وکړي سي دغه ذهنونه لږ سره سم کړي، د خپل فکرونه لږ سم کړي، نو دا به ډېر ښه کار وسي او دا به د هغوی د ښځو د پرمختګ مخه هم ونیسي.
د خپرونې په دې برخه کې که اورېدونکو ته د خپلو فعالیتونو په هکله ووایئ چې تر اوسه مو څه فعالیتونه کړي دي، د ادب په برخه کې، د ښځو په برخه کې، هغه فعالیتونه چې تاسو پرې ویاړئ او په دغه شرایطو کې تاسو د افغانو ښځو دپاره کړي وي، نو کولی شئ له اورېدونکو سره شریک کړئ.
که څنګه چې مخکې مو ویلي چې زه څه مکتب مې وتړست هغه وروسته رالم رسنیو ته، ما دې یو فکر درلود چې کله چې وخت بدل شو، نظام بدل شو، نو یو قسمته خلک کچ غوندې ولوسي. اصلا موږ انتخاب غلط کړی دی، که داسې یو څه رالو په موږ باندې، نو زما فکر کښې دا اوس اصلا زموږ انتخاب غلط ده، ځکه موږ د خپلو خلکو د خپلو مسیرانو دغو په هکله کتن معلومات نه لرو چې موږ کوم، موږ په دې کښې ورکړي چې موږ څوک انتخاب کړو، د هغه په اساس باندې چې ما خپل فکر په اساس باندې دي. ما له دعوت میډیا سره چې کوم د نړۍ هېواد نه یوه مجله ده، له هغې سره مې خپل لیکنې او د هغې له لارې مې مرکې شروع کړلې چې د زه به ځوانانو ته، خلکو ته، خپل ولس ته شخصیتونه ور پېژنم چې اصلا چا خدمت کړی ده، څوک چا کار کړی دې وطن، چا دې وطن زړه خوږېږي. نو د هغه خاطرنه بیا ما غوښت چې د دعوت له لارې د مسیران مشران چې کوم لوتونکو ور ما لوستونکو ته ور وښوم، له دغه لارې نه بیا ما ډېر وخت کښې دغه دعوت له لارې همدا مرکې زیاتره مخ ته وړلې، او ځینې د ښځو په کلتورونو په دغو د ښځو په ستونزو په دغو مې راپورونه جوړول، هغې له لارې مې خپرول، د ښځو زیاتره لیکنې به ولې چې ما ته به رارسېدې له هغو نجونو سره، یا کوم چې زیاتو هغو ته لاس دسترسي نه درلوده، د هغو نجونو لیکنې او دغه به مې له دعوت میډیا نه خپرولې. له هغه وروسته باقي دغه اسلامي کال کښې یما خپله وغوښتل چې د ښځو لپاره سي خپله د ښځو غږ واوسېږي. موږ ته به اکثره مجلو ته اول زه ځکه ما ته تجربه کېده، بیا دا نورو نجونو، موږ ته به اکثره سي لیکنې به مو ولېږلې کوم مجلې ته ښځو ته، نو هغه د غټو غټو لیکوالانو سي کوم ولو لکه وطن په سطحه به و د هغو لیکنې به انتخاب سي، نو د ښځو بېچارهګانو، ځکه چې یو په ښځو کښې انګېزه نه وله سي، بل د عامو ښځو لیکنې به کوم چې نجونو ولې هغوی لیکنې به نه خپرولې، ځکه چې هغه به انګېزه نه وه په ښځو کښې، هغوی به خپل لیکوالي به وایه بې شاعري و دا محدود ساتلې، نو هغه ټیکه به انتخابېدل دي مجلو لپاره، نو هغه نه انتخابېدلې. دغه وضعیت اوس ما د ښځو لیدلې، او نو اساس باندې ول دا د زده کړو بهیر اوس ځنډېدلی او د هغو زیاتې ستونزې ول، ما غوښتل چې خپله د ښځو لپاره یوه مجله را وباسم چې ښځې په خپله دا د ښځو غږ واوسېږي، او د ښځو لپاره یو ملاتړ غوندې سي، هغوی ته یو ډاډ ورکړو سي موږ اوس هم ښځې کولی سو سي یو څه وکړو، به موږ باید ناامیده نه سو په هېڅ حالات کې موږ باید وښو چې دا سی وضعیت وو ما په دې وضعیت کې هم موږ ژوند کاوه نو بس دا به خپل ژغ به مل موږ نړیوالو ته شاید له دې لارې وکولی شو ورسوو او شاید موږ دا پرېږدو چې یو وخت داسې اوس موږ په تاریخ کې باید موږ خپل هغه ولیکو چې دغسې وضعیت په موږ راغلی او موږ بیا هم یو څه کول نو د هغه خاطر باندې ما وغوښتل چې د ښځو د نجونو وخت ضایع نه شي بېجایه او د دوی لپاره یو همت شي مجله مې ورته راوویستله چې د ښځو لیکنې شعرونه د هغوی د ستونزو په هکله د هغوی لپاره معلومات چې پکې خپاره شي نو دغه خاطر باندې مجله ورته راوویستله بیا د ښځو لپاره اوس پکې د ښځو خوشبختانه نجونو ورته زیاتې خوشحاله هم دي زه خپله هم چې کله د نجونو خوشحالي وینم وطیا هم خوشحاله کېږم کار څومره حالات ستونزمن دی بیا هم یوه هیله خوشحالي راکول کېږي د هغوی لیکنې اوس خپروم یعنی موږ اوس نجونې اوس خپله ښځې یوه مجله لري نو زه په دې هغه باندې خوشحاله هم یم.
که په دې برخه کې اوریدونکو ته د دې مجلې په هکړه لږ نور معلومات ورکړي چې دا مجله تاسو په چاپي بڼه خپروي که آنلاین بڼه باندې ځکه کېدای شي ډېرې نجونې چې ستاسو غږ اوري لیکنې کوي وغواړي خپلې لیکنې له تاسو سره شریکې کړي نو یو څه معلومات ورکړي چې په کومه بڼه دا مجله خپریږي چیرته خپریږي او اوریدونکي یا لوستونکي چیرته پیدا کولی شي.
دا اول خو موږ تصمیم وشي په فزیکي بڼه بیا فزیکي بڼه باندې موږ دومره توان هم نه درلوده ځکه چې زیاته خرچه راتله دومره هغه موږ نه درلوده دا بیا په آنلاین بڼه باندې شروع کړه. په آنلاین بڼه زه اوس تر فزیکي بڼې آنلاین ته زیاته خوشحاله یم او دا موږ په آنلاین بڼه باندې شروع کړه ځکه چې په آنلاین بڼه باندې د وطن په هره برخه کې اوس خو زیاتره نجونې ښځې اوس انټرنیټ ته لاسرسی لري الحمدلله. بیا په آنلاین بڼه باندې موږ دا مجله اوسته خپرو او په آنلاین بڼه باندې نجونې ښځې دا موږ ته خپل لیکل رالیږي او بیا موږ دا مجله اوسته په دې هرو دریو میاشتو کې یوه ګڼه ورته خپرو. بیا نجونې هم په د ایمیل د لارې د واټساپ د لارې موږ ته خپلې لیکنې رالیږي موږ یې ډیسکو انتخابوو یې ډیزاین وي بیا په آنلاین بڼه دې مجلې په شکل ورته خپروي نو انشاءالله اراده لرو چې یو ورځ وکولی شو په فزیکي ډول یې هم ورته نشر کړو او موږ دا هم په پام کې لرو چې په انګلیسي بڼه یې هم یوه برخه ورته آماده کړو.
فتانه جانې د دغه مجلې په جوړولو کې البته آنلاین بڼه جوړول یې هم اسانه کار نه دی ستونزې ځان سره لري او یو نوی پیل نوی کار وي نو په دغه برخه کې چا در سره مرسته وکړه څوک دی در سره په دغه برخه کې نور څوک دی نجونې دي ټولې در سره او مالی مرسته در سره څوک کوي؟
مالی مرسته خو اصلا موږ خپله له ځانه ورباندې کوو مالی هغه یې موږ خپله په غاړه اخیستی ده زه یم او ما سره یو بل کس ده چې هغه یې ډیزاین برخه مخته وړم مخته وړم د نجونې یوازې موږ ته لیکل رالیږي د ښځو پکې یوازې زه یم او د ما سره یو بل کس ده هغه نارینه ده هغه ځان نه ښیي ځکه چې نه غواړي خپل هویت یې څرګند شي دا دوه کسان یو بیا یو بل کس هم د راسره چې هغه زما سره زیاتره وخت شخصي زما سره کومک زیات کوي خو اصلا دوه کسان یو بس مالی هغه موږ نه لرو ملاتړ خپله یې مخته وړو.
که په دې برخه کې د ژوند پاک لاره ته وایې چې په افغانستان کې اوس د تاسو دپاره د ستونزو سره سره بیا هم ژوند څنګه تیریږي څومره ترې راضي یاست څومره ستونزو سره مخته ځئ په دغه کلک لنډ راته وایې؟
ژوند خو په افغانستان کې که رښتیا خبره سي د ټولو سخت ده دا یو ښکاره خبره ده نه تنها د ښځو که زه ووایم چې د ښځو ژوند سخت ده په افغانستان کې خصوصا د ځوانانو ژوند سخت ده بیا په هغه کې د ښځو ژوند واقعا هم ستونزمن ده کوم څه اوس حالات نه یوازې اوس حالات د ښځو ژوند په افغانستان کې شته، سختو ستونزمنو، اوس هم ستونزمن ده. بیا په اطرافونو کې چې که موږ وګورو تر بازارونو ډېر سخت ده، خو بیا په ټولنه کې د ښځو ژوند په اوسني وضعیت کې واقعا هم سخت ده. او موږ سیار وخت له ډېرو کړاوونو سره مخ یو، نه یوازې د علم خبره ده، په موږ باندې علم کار شوی دی، مکتبو، پوهنتونو، کار پارکو، وکنه مې زندانی سوندکه
مژو. فاطمه جانې که د خبرونې په پای کې خپل یو خاسته شیر مونږ ته او زمونږه قدر منو اوریدونکو ته په خپل خولي غږ دکلوما کې، نو مونږ به په همدغه سره خبرونه پای ته ورسوو. مننه له دې چې مونږ سره په خبرونه کې ګډون وکړ، او له قدر منو اوریدونکو هم مننه چې د خبرونې تر پای له مونږ سره ول.
ډېر مننه کور مو ودان، له تاسو نه مننه سې موږ ته مو وخت راکو. حتمن زه به درته دلته یو خپل نظم دی دا به درته ووایم. زما وطن زه او ته دواړه یو رنګ یو، زما وطن زه او ته دواړه یو رنګ یو، ستا هم مخ څومره سپېره دی په ګردونو خاورو دوړو، زما هم لاس له ګرد چاودلي دی، له پښو مې اغزې وتې په سپېرو خاورو، مې ژوند دی تر هر څه مې ډېر سکلی، را معلوم د خاورو خوند دی. زما جامې هم د شکېدلې لکه ستا ګریوان دی څېرې، ته هم ښکارې چې یې ستړی، زه هم ډېر ستړی سوې، دا ښکاره چې ستړی کېږي، دا ښکاره چې ستړی سړی هسې چې هیدره کې د ژوندون وي، توقع نه وي له مړو، هر څه غوستې خاموشي وي، کپن شوې موسیقي وي، علم پرس پکې ګناه وي، ارمان کړې خودکشي وي، له جنته دې لاس پک وي، کتابونه زندانې وي. زما وطنه زه او ته دواړه یو رنګ یو، ستا هم مخ څومره سپېره دی په ګردونو خاورو دوړو، زما هم لاس له ګرد چاودلي.
ಕಡೆ ಮಿಲ ಕದ ಮಿಲ ಕದ ಮಿಲ ಕಡೆ ಮಿಲ